یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو ظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. تمه ده د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سبا یکشنبه په پاتې اووه ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه پیل کړي. دا کمیسیون له ټاکنیزو ټکټونو غواړي چې له مداخلې پرته دوی ته اجازه د کار ورکړي. دوستانو د مو د دې خبرونې لومړی موضوع د نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر څخه خبرو.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې نه سیمه ای سرتیری وژل شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی له پاکستاني چارواکو سره یې اغېزمنې خبرې کړې دي، او د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته د عراق په چارو کې د مداخلې له امله خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې نه سیمه ایز سرتیري وژل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. دا پیښه تېره شپه د قرباغ ولسوالۍ په لیونۍ سیمه کې شوې ده. له غزنی د ازادي راډیو خبریال وایي چې داسې ښکاري چې د سیمه ایزې اردو دننه نفوذي کسانو دا سرتیري وژلي وي. جرمني اژانس خبر ورکړی دی چې طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی او وایي چې 22 سرتیري یې وژلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په پاکستان کې دی. خلیلزاد په ټویټر لیکلی دی چې ده د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی دي. هغوی ته یې د سولې د خبرو په اړه معلومات ورکړي، او خلیلزاد په دې برخه کې چې شخړې په افغانستان کې راکمې شي، اوربند وشي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي، د پاکستان د هڅو ستاینه کړې ده. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې پرون د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی وو. خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې تیر اونۍ د شنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې وروسته له نږدې درې میاشتې ځنډ پیل کړې، خو په دې خبرو کې اوس بیا ځنډ راغلی دی. زلمی خلیلزاد وایي چې د دوحې خبرې یې د دې لپاره د موقت وخت لپاره ځنډولی دي چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې برید وکړ. تیره چهار شنبه د بګرام هوایي ډګر ته نږدې طالبانو حمله وکړه چې پکې دوه ملکیان ووژل شول او تر اویا ډېر ټپیان شول. د سولې ولسی حرکت غړي نن هرات ولایت ته رسیږي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل دوی پرون په نیمروز کې لاریون وکړ.
پرون د جمعې په ورځ هم دوی دلارام ته پر رسیدو سره د دلارام په بازار کې لاریون کړی وو. هلته له ولسونو څخه غوښتي وه چې نور باید د جګړې په وړاندې چوپات نه سي. نن د شنبې په ورځ چې هرات رسیږي، پر لویه لاره چې کومې سیمې پرتې دي، په هغه سیمو کې لکه شندن، ادرسکان، پرارود، په هغو سیمو کې به هم لاریونونه وکړي، بیا وروسته د هرات شاته نه ننوځي.
د سولې ولسي حرکت ټولو څلور دېرش ولایتونو ته خپل سفر تېره سې شنبې له هلمنده پیل کړ. د کونړ چارواکي وایي د منګي د برېښنا بند رغونې چارې بشپړې شوې او په څو ورځو کې به رسمن پرانستل شي. د کونړ د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل پر پیچ سیند د جوړ شوي دغه بند د ازمایښت مرحله پاتې ده.
د منګي برېښنا بند چې 2 میګاواټه دی، شپږ کاله وخت ونیو، اوس کاملا کار خلاص دی او صرف د تست په مرحله کې دی. په دې 15 ورځو کې به موږ هغه افتتاح کوو او انشاءالله برق به د کونړ مرکز او باجوړ ولسوالۍ ته راورسیږي.
د راپور له مخې پر دې بند شاوخوا 10 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. د کونړ د والي مرستیال وایي پر کونړ سیند د څاګي په نوم د بل بند سروي او ډیزاین هم چې 250 میګاواټه برېښنا به تولیدوي په څه باندې یوه کال کې بشپړ شي. د ولسمشر ټرمپ اداره پلان لري چې د منځنۍ اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي. له طبي سرچینو سره په دې مالامال سیمه کې د نفوس په خاطر چین او روسیه سره سیالي کوي او د افغانستان له لوري وسلوال د منځنۍ اسیا ثبات تهدیدوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو پرون یو ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر مختار تیل چوبردی سره وکتل وویل چې سش کال واشنگتن د منځنۍ اسیا له 5 هیوادو سره دوه اړخیز ډیپلوماتیک اړیکې زیات کړي دي. د امریکا یو پلاوی د جولای په میاشت کې وروسته له 4 کلونو د لومړي ځل لپاره قرغزستان ته ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نومبر کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رسد میردیوف کوربو او ټاکل شوی دی چې په پسرلی کې د تاجکستان او ازبکستان د حکومت پلاوی د کلنۍ سلام مشورې لپاره په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت میلمانه وي. په منځنۍ اسیا کې د امریکا د متحده ایالاتونو دلچسپي په داس وخت کې زیاته شوې ده چې متحده ایالاتونه هڅه کوي له افغانستانه چې د منځنۍ اسیا له درویو هیوادو سره ګډه پوله لري خپل ځواکونه وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ که په عراق کې د امریکا ګټو ته زیان واړوي واشنگتن به یې په وړاندې قاطع ځوابي اقدام وکړي. مایک پومپیو وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د عراقي او بهرنیو ځواکونو پوځي اډو ته چیرمه د توغندیو بریدونه وشول. پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ایران نیابتي وسلوال تورن کړي چې پر هغو پوځي اډو یې ګڼې حملې کړي چې د عراق امنیتي ځواکونه له امریکایي او د نړیوال ائتلاف له پرسونل سره پکې ډیره دي. اعلامیه وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر په انګړ کې د عراق پر یوې ودانۍ د تیرې دوشنبې په حمله کې 15 عراقي سرتیري ټپیان شول چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک دی. اعلامیه زیاتوي تیره چهارشنبې پر دغه هوایي ډګر بله راکټي حمله وشوه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا خبرونه
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دارلن شاوی چې سبا په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیلېږي. د دغه کمیسیون د دارلن شاو مشر حبیب رحمان ننګ
شپږم د میزان تر اوسه پورې هغه مداخلې چې د ټکټونو لخوا نه زموږ په کارونو کې شوي دي دا کاملا په تخنیکي برخه کې تاثیر ګذار و.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عدالانه انتخاباتو د څار بنسټ دا اعلام یو مثبت ګام بولي، وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید سرعت او مسلکیتوب دواړه په پام کې ونیسي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید
په خپل ذات کې دا یو مثبت قدم ده چې په یو تفاهم کې نهایتا معترضین آماده کیږي چې د کمیسیون دفترونه پرانیزي مرسته سره کوي تر څو اکثري بیا شمېرنه او تفتیش مرحله بشپړ شي.
بلخوا په کندهار کې به مو د تازه ورغلو بې ځایه سوي کورنیو له حاله خبر کړو. د له بدغیسه کندهار ته ورغلی کډوالو ده او که وخت نور مطلبه هم واوري د خبرونې په وروستۍ برخه کې اونیز پروګرام لرو د زهرو کاروان. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون در لنشاوی چې سبا په پاته وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیلوي. د دغه کمیسیون د در لنشا مشر حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته ویل چې ټاکنیز ټکټونه دي له مداخلې پرته دوی ته د کار اجازه ورکړي، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله بیا وایي چې کمیسیون د خلکو رایو ته ارزښت ورکړي او د قانون پر اساس د پروسه مخ ته یوسي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې تازه په پاته وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړه. په دې نور حال فیروزه عزیز راکوي.
مالنا فیربجانی، تر یو نږدې تر یو میاشت وروسته د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې پیل ته چمتووالی. د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ وایي ټاکنیز ټکټونه دي له مداخلې پرته دوی ته د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړي. ښاغلی ننګ د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا بهیر به د یک شنبې په ورځ بیا پیل شي.
پاګام د میزان تر اوسه پورې هغه مداخله چې د ټکټونو لخوا نه زموږ په کارونو کې شوې دي دا کاملا په تخنیکی برخه کې تاثیر ګذار وو. یو دلایل دا و چې موږ نه شو کولای چې هغه ټایم لاین په وخت سره تطبیق کړو، ولې موږ په ټکټونو باندې غږ کوو چې په دغه ولایتونو کې د بیا شمیرنې او تفتیش په مرحله کې مداخله ونه کړي او یوازې خپل نظارت او مشاهده ترسره کړي.
ښاغلی ننګ وایي درې ولایتونو یعنی سرپل، جوزجان او پنجشیر کې به د رایو د بیا شمیرنې بهیر په یوه ورځ کې پای ته ورسیږي، خو په پاتې څلورو نورو ولایتونو چې بغلان، بدخشان، تخار او فاریاب دی، په هغې کې به دا بهیر ځکه زیات وخت ونیسي چې محلونه پکې زیات دي. په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې ژر تر ژره دې په دغو پاتې اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې بهیر پیل کړي. د دغه کمیسیون ویاند محمد قاسم الیاسی دای وای د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دې په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړي او پایلې له خلکو سره شریک کړي. کله چې لومړنۍ پایلې اعلان شي او که په رسمي ډول له موږ سره شکایتونه ثبت شول، نو موږ به یې په تړاو خپلې څېړنې هم ولرو. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وروسته له هغې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون دا غږ وکړ چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه به په هغو اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکړي. خو ښاغلی عبدالله دا هم وویل چې د دې کار معنا دا نه ده چې موږ هغه یو لکو دوه زره رایې چې تر ټاکلي وخت بهر کارول شوي ومنو. د نوموړي په وینا دا رایې قانوني نه دي، نورې یو سلو اووه دېرش زره رایې مو هم نه دي منلې. د هغوی لپاره د جلا او ځانګړې تفتیش غوښتنه یې هم وکړه، ځکه د دوی په خبره مشکوکې رایې دي او د هغو په اړه به قانون قانع کوونکي دلایل هم نشته. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی عبدالله هغو ولایتونو ته چې پر وړاندې یې مخکې تحریم موجود و، نن له پنجشیر ولایت څخه خپل سفر پیل کړی چې په خبره یې هلته به له خپلو پلویانو سره وګوري. ښاغلی خوزون دا هم وایي چې
تقلبی رای خلکو ته د منلو وړ نه دي او خلک د خپلو رایو او خپل سرنوشت په اړه ډېر حساس دي. نو تمامه دا ده چې دوی د نتایجو له اعلان وړاندې دوی باید پاک او ناپاک رای سره جلا کړي او د هغې وروسته دوی نورې پروسې پر مخ.
په هغه ولایتونو کې چې ټاکل شوی دی یک شمې په ورځ د رایو د بیا شمیرنې بهیر پیل شي، 1409 محلونه موجود دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبیولا سادات شنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر به د روانې اونۍ په ترڅ کې بشپړ او د اونۍ تر پایه به لومړنۍ پایلې هم اعلان شي. هغه ژمنه چې مخکې تر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په څو ځلې ماته کړې ده. بلې فیرباجانی
ډېره مننه کوم فیروزی عزیز. دوستان ومریدل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې سبا په پاتو وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بیا پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ د افغانستان په پاتو وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او نقش او د تفتیش بهیر د پیل اعلان مثبت ګام بولي، وایي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون باید سرعت او مسلکیتوب دواړه په پام کې ونیسي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید وایي په دې بهیر کې به د ټولو نمایندانو څارون که هم برخه ولري چې دا د پروسې له شفافیت سره مرسته کوي. فیروز عزیز شاغلی رشید سره مرکه کړې دا او په سر کې د دې بهیر په وړاندې د تحریم د لری کېدو په اړه ترې پوښتل دي.
په خپل ذات کې دا یو مثبت قدم ده چې په یو تفاهم کې نهایتا معترضین آماده کیږي چې د کمیسیون دفترونه پرانیزي او مرسته سره کوي تر څو هلته د بیا شمیرنې او تفتیش مرحله بشپړ شي. نو دا خبره یو پرمختګ دی. موږ غوښتنه هم دا و چې نه باید د څه وجه سره مانس چې بیا په کې جنجال او بحران وي. نو په دوم قدم کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره دا چې کوم محلات چې 1300 خو زیات دي په دغه ولایتونو کې هغه د بیا شمیرنې تفتیش لپاره په ډېر مسلکي او په عین حال په یو ښه سرعت سره هغه بشپړ کړي تر څو زمینه دې ته مساعده شي چې لومړنۍ پایلې اعلان شي او خامخا د بیا شکایتو کمیسیون ونډه هم زیاته ده، خصوصا د ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان څخه وروسته چې هغوی په هغو شکایتو باندې کار وکړي چې معترضین یا شاکیان د بېلابېلو محلونو یا د رایې په اړه باندې لري. نو خامخا هغوی هم به وخت زیات لري. نو زه امیدوار یم، هیله من یم چې کمیسیون دا ځل خپل کار په ښه توګه ترسره کړي او دا خوالی دا ځل دا ده چې په اوس ولایتونو کې د معترضینو یا د هغو معترضو ټکټونو ناظرین پکې حضور نه درلودنو دلته دا یو ښه والی ده چې د ټولو نماندانو یا د معترضینو نماندانو ناظرین به هم حضور ولري چې د شفافیت لپاره مرسته کوي.
په خپل د وو ولایتونو کې د رایو د بشمیرنې او تفتیش اجازه سي د ثبات او پلن دلیل لوري ورکړل شوی دا به د ابتدایي پایلو د لپاره څومره مرسته وکړي یا اغیز به وي؟
بل شکه د یو د کلکیج اساسي بحث هم دلته و چې د انتخاباتو کمیسیون پایلې چې نه سیلر مورې هم د وو ولایت کې تقریبا محدود پاتې سي او یا محصور وو اته د 1100 محلونو څخه زیات بای تفتیش دی یا بشمنند که تر سرسی او دی ده توانه درلوده نو که پایل ایلان اولی پا قسمی داره که ایلان کرده وی خوخام خواه باید دیده غو بولایتونو پایل قسمی هم ایلان سه وی او ده معلوم نو چی ساخوی ده دفن خلاص کیدی که ایلانه ایلان اولی نو چلند دیده غو بولایتونو پایل سر سرخ هم نید دلی که میسونو پاری خندو نووز چه دی دلتا ده براحل بش پرکلی مرسته کوي تر څو لومړنۍ پایلې اعلان شي او خلک لري دغه تشویش او اندېښنو نه راووځي او بلخره انتخابات یو مسیر پیدا کړي. پروسې درول اصلي ستونزه په دې پروسې په درول کې ده چې کله پروسه ودرول شي په دې کې ستونزې پیښیږي، خنډونه هم رامنځته کیږي، مغرضین هم په کې لاس وکړي، شک تردید هم زیاتېږي او کېدای شي په پایلو باندې ډېر بیا بد تاثیر هم ولري نو کېدای شي پروسه باید مخته لاړه شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ مشر یوسف رشید و.
ازادي رادیو لوونه تروو
دوستانو اوس به هم ورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه ته چې خاطر پردې سره وړاندې کوي.
د سروبي د نغلو بند څلورم توربین له 12 کلن ځند وروسته بیا فعال شو. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي دغه توربین په فعالېدو سره د هیواد د برېښنا په شبکو کې 25 میګاوات برېښنا نور هم ورزیاته شوه. دغه شرکت وین وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به 15000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمن شي.
یک توربین به ظرفیت 25 میګاوات در بند نغلو توسط بانک جهانی که فند شده بود و توسط کارمندان خود ما دوباره سازی شد
به بهره برداری سپرده شد. د خاغلی توحیدی په وینا د دې توربین پر غولو د نړیوال بانک 3.5 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. خاغلی توحید د غشان وای د برېښنا د توربین ترڅنګ په سروبي ولسوالۍ کې یو سب سټېشن هم ګټه خېستنې ته وسپارل شي. په خبرې وو وشکلیو ته برېښنا ورکړي. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ د محل په 24 ساعتونو کې د نغلو بند ټول 4 توربینه 100 میګاوات برېښنا تولیدوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي په لومړي ځل به د افغانستان صادرات پر روان کال کې 1 میلیارد ډالر ته پورته شي. د دې خونی وین جنا قنوید نن ازادي رادیو ته ویل تازه وچ میوه، زعفران، لاسي صنایع، غالینی، مرمر، تیږي، رغام او کرومایت هغه توکي دي چې پر روان مریض کال کې به نور هیوادونه ته صادر شي.
امسال صادرات ما نظر به ارقام کې از مقامات مسئول دولت افغانستان اشاره داشته شده و ارقامی که ما داده داریم نزدیک به 1 میلیارد یا در حدود 1 میلیارد دلار خواهد بود. خوشبختانه سال دستاوردهای خوبی است.
د خاغلی نوید په خبر افغانستان له دې وړاندې چین، عربي متحده امارات، عربستان، سعودي، کویت، بحرین، هندستان او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته صادرات درلودل. د افغانستان سوداګری او صنایع خوند وایند په خبره دغه توکي د هوایي دهلیزونو، ریل پټلیو او د لوی بندرونو لاره د لوی ترانزیټي موټرو په وسیله انتقال شوي. اقتصادي چارو کې پوه سیف الدین سیهون بیا وایي چې دغه هلیزلې بسنه نه کوي او افغان حکومت باید د خپلو صادراتي توکو کیفیت او په بهرنیو هیوادونو کې د بازار موندنې لپاره ګړندې ګامونه پورته کړي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د بهرنی اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني اتیا پوله، یو ایرو 80 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغاني، یو سعودي ریال 100 افغاني نوي پوله، زر ایراني تومان 100 افغاني دیش پوله، زر هندي روپی 1100 افغاني او زر پاکستانی روپی 503 افغاني.
دوستان اقتصادي خبرونه خو مو اوریدل کولای سي چې دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولي پته مو د ازادي رادیو .com. اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د منځنۍ اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. اسمه سروند د موضوع تعقیب کړي دا او دا اوس را سره په استډیو کې دی. سروند صاحب خبرونه تشریح کړي دا راته وایي چې دا سیمه په ټوله کې څه اهمیت لري او د نوې لانسوي ستراتیژي جزئیات څه دي؟
ډیر مننه ریباچانی. دا سیمه له طبی سرچینو مالاماله ده. ډیر طبی سرچینې خصوصا غاسو تیل لري، خصوصا بیا قزاقستان او ترکمنستان په دوی کې ډیری طبی سرچینې لري. او لبلخوا په دې سیمه کې روسیا او چین هڅه کوي چې سیالي له بل سره وکړي، دواړه رقابت کوي چې د منځنۍ آسیا په تیلو او ګازو زیاته پانګونه وکړي او ډیر ځان ته جلب کړي. او د افغانستان له لوري وسلوال هم د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. او دا هم یو پوینټ دی، یو اړخ دی د موضوع چې اهمیت یې ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو پرون یوه ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان له بهرنیو چارو وزیر مختار تیلیو بیردی سره وکتل، وویل چې سږ کال واشنگټن د منځنۍ آسیا له 15 هیوادونو سره دوه اړخیز ډیپلوماتیک تعلقات زیات کړي دي. د امریکا یو پلاوی د جولای په میاشت کې وروسته له څلورو کلونو د لومړي ځل لپاره قزاقستان ته سفر وکړ، او بخشی قرغیزستان ته سفر وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نومبر کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رسد میردیویوف کوربه وو او ټاکل شوی دی چې په پسرلی کې د تاجکستان او ازبکستان د حکومت پلاوی د کلنۍ سلام مشورې لپاره په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت میلمانه وي. په منځنۍ آسیا کې د امریکا د متحده ایالاتونو دلچسپي په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې متحده ایالاتونه هڅه کوي له افغانستان چې د منځنۍ آسیا له دریو هیوادونو یعنی تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري خپل ځواکونه وباسي. د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې تاجکستان تر ټولو کمزور اقتصاد لري او تیلو غازم نه لري د ترکمنستان او د نورو په شان، خو د دې هیواد اهمیت بیا پدې کې دی چې له چین سره نږدې دی او له افغانستان سره د ترکمنستان او ازبکستان په شان پوله لري او د پاکستان ته هم نږدې دی.
بله، ډېره مننه کوم اسمت سره دوستانو. د منځنۍ آسیا لپاره مو د امریکا د ولسمشر لخوا د نوې لانسوي ستراتیژي په اړه جزئیات واورېدل.
Viva la libertad!
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
I am always going to put America first.
رفراندوم شورا
سر هسته is not the building. It's not the monuments. It's you.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غلازادي راډیو اوري دوستانو، اوس به بیا هم بیرته افغانستان ته راوګرځو. د کندهار ولایت ته به ورسو. د جګړو او ناامنۍ له کبله کندهار ته د 13 ولایتونو 10,000 بې ځایه سوي کورنۍ ورغلې دي. دغه بې ځایه سوي کورنۍ وایي چې تر اوسه ورسره مرسته نه ده سوې او د ژمي راتګ ته سخت اندېښمن دي. په عین وخت کې د کندهار ځایي چارواکي وایي ممکن د بې ځایه سوي کورنۍ شمېر تر دې هم لوړ وي چې دوی د لاسنیوي لپاره د مرستندوی بنسټونو سره ګډ کار پیل کړی دی. په دې اړه صادق رښتینی راپور لري.
سخت جګړو او نامنوی د هیوا د تلوس ولایتونو د یشمیر سیمو سیدونکو اړکړي چې د خپل سر د ساتنې لپاره د کندهار امن سیمو ته پناه راوړي.
غوړو ګډې مده دغه ځای مده خو بارار باندې وری دی، خو مې کچرا نو کچرا مې ټول کلا کچرا مې را باندې لنداکی.
عبدالغفور هم یو له دوه خلکو څخه دی چې د بادغیس د بالامرغاب سخت جګړو اړکړي چې یو میاشمخ کې خپل سیمه پریږدي او د خپل کورنۍ سره کندهار ته راسي. هغه د زیاتې ناچاري لکه بلې د کندهار په شپږم ناحیه کې د اقتصادي ناخوالو لاندې د ژوند سختي تیروي.
تش زامره رسولې دغه ځاده د خونه وته وګدایلنده خشته ده بارانو نه را باندې وری دوه شې د خطر دغه شورتو وګور دغه تشنه زیګر مې دای تخته ده ولکه حال رم گزاره نه لرم د ګټ د نه لرم دوه نه لرم چې وی خور دوه نه لرم چې وی پښند د کالیم بر را کړی چې دالت بوسمانه زلي دلان چې دا مازور سړی د پښیم مازورم زم د ساعت زم دغه نو کای کچره چې ټوله کمغه و چوم دغه ګور ډوډ یغه نګور سوین ګور په خو دغه دا ما وکاته کو حکومت حکومت یی یادی مشته یو کومک راکی یادی مشته یو سرپنار راکی یو ژوند زموږ برابر کی موږ کده دوی رعایت او رعایت مو ودی.
زابل، روزګان، هلمند، غزنی، فراه، بادغیس او د غور په ګډون د هیواد لا تلس ولایتونو څخه څه باندې لزر نور بی ځای سی کورنۍ هم دا محل ستونزو ډک ژوند تیروي او د هوا په خیدو سره د خپل کورنۍ د غړو ژوند تاندیشمندي. د روزګان د گیزابل سوالی څخه د تازه بی ځای سو کورنۍ له جملې څخه دوتنو ګل محمد او محمد هاشم د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ان ځین شپې په لوږه او یخ کې تیروي.
په جنگو د اساته د بدروزه د اساته موږ پرارسيو په دغه یوه دني موږ دغه سرپرست نه لورې چې موږ دنه سړی پرستانه وګشته د کم ځای غلی است کم خواته زی دا و مې چې اته مې چې موږ د پرتیو موږ سړی مونږ نه چې دا ستاسو دروازه وټی کې چې کا کسې سال ته مو ژوند کې ده نه ګډیلرو نه سرپنا لرو نه ش لرو نه بد لرو دغه خلک پر مړو باندې بیرغونه درې موږ په ژوندو درولې دي
دغه مالات یې څه ورته وګوره چې اسمان مو تلتک دی مځکه مو کراسه ده موږ تاسې غواړو چې موږ دلته شپږ اووه میاشتې دا مسلمانان راغلي پراته دي د ماښام ډوډۍ نه لري د کور زمینه شی نه لري چې دوی تر مځکه پر پرشي کې اوارې کې در به در ټوکر ټوکر دي په والله که دغه ته احتیاج یې قسم په خدای اوس پکر ته ولاړ دي اکثره
په عینې وخت کې د کندهار د کډوالو چارو اداره هم مني چې دې ولایت ته له لزور څخه زیاتې بې ځایې سوي کورنۍ ورغلي چې زیاتې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري د کندهار د کډوالو چارو مشر دوست محمد نایاب وایي د بې ځایې سوو کورنیو د لاسنیوي لپاره یې له مرستندویو بنسټونو سره د بشري مرستو د ویش پر تګلاره کار پیل کړي
دا افغانستان د مختلفو ولایتونو اندازه کندهار د امن ولسوالیو خلک دي چې دلته په کندهار کې میشت دي او مرستو ته جدي اړتیا لري هغه تدابیر چې موږ یې د همکارو موسساتو سره همداراز کډوالو چارو د وزارت سره په ګډه لرو د هغې په پایله کې موږ دې نتیجې ته رسېدلي وو چې د نیم زره کورنیو سره د خوراکي غیر خوراکي توکو همداراز د نقدي پیسو مرسته چمتو کړو خوشبختانه موږ تر اوسه پورې توانېدلو چې تر تېره بریده پورې هغه کوم ټارګیټ چې موږ ټاکلی وو هغه د لاسرسی ولرو
په ورستوي کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې او چا هم په سویلي سیمو کې د بې ځایه کېدونکو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او له اړوندو ادارو یې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې عاجلې مرستې برابرې کړي
دوستانو کابل چا په ورځپاڼه هم په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د سولې او ولسمشر انتخاباتو په اړه تبصرې لیکلې دي غټ ټکی اجمل تورمن وړاندې کوي
دنیا نه دولتي ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې د سولې خبرې ولې موقتاً ودرېدي د ورځپاڼې په سر مقاله کې په دې اړه راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې تیره اونۍ بیا پیل شوې یو ځل بیا موقتاً درېدلې دي سر مقاله لیکونکي لیکي یو شمېر وایي چې دا خبرې په بګرام کې د امریکایانو پر پوځي اډې د برید له امله درېدلې دي دنیا وایي د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر دغه برید یوه ورځ وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې موږ لنډ وخت لپاره دا خبرې درو تر څو هغوی طالبان له خپلو رهبرانو سره مشورې وکړي ورځپاڼه لیکي خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې سولې ته لیواله دي اصلاح ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو د ناکامه کېدو احتمال وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې که څه هم د طالبانو یو شمېر سرچینو رسنیو ته ویلي دا خبرې ځکه درېدلې چې دواړه خواوې له خپلو مشرانو سره خبرې وکړي خو د سر مقاله لیکونکي په خبره عمومي باور دی چې د بګرام برید د دې لامل شوی چې دا خبرې متوقف شي په سر مقاله کې دا هم راغلی چې ممکن دا برید د طالبان لخوا سیاسي مشرانو سره له همغږۍ پرته او د یو شمېر هیوادونو د دستور پر بنسټ شوی وي هغه هیوادونه چې د لیکوال پاند نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي ویسانه دولتي ورځپاڼې بیا د انتخاباتو په اړه لیکلي دي د ورځپاڼې په مطلب کې راغلي د ولسمشریزو ټاکنو نومان عبدالله عبدالله تیره شپه د یوه خبري کانفرنس په ترڅ کې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې په وو شمالي ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې بهیر ته اجازه ورکړي په مطلب کې راغلي خو نوموړي ټینګار وکړ چې لومړنۍ او قسمی پایلې چې تقلب پکې شوی وي ورته د منلو وړ نه دي وی ساده هم لیکلی چې عبدالله عبدالله ویلي چې د خلکو له پاکو رایو به دفاع کوي او ګواښ وکړ چې د تقلب په نتیجه کې به د رامنځته شوي حکومت مخه ونیسي
اوس هم ستاسو راغلي پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
زه امیر عالم خان سفیر ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ لپاره کار شو نه غوښتم ولې زما دغه دوه کاله کېږي چې د مکتب مدیر نشته دی او هیڅ انصر با سرپرست د مکتب نشي غواړم مکتب د سقوط سره مخ دی که درسو دغه معرف کو زما دغه आवाज اوري نو زه ته زره یو مدیر راوړيږي
زر شراف جن د کندهار ولایت سره د میدان و پای ته د علاقه سره د سمال لوال صدا هله د چموشتي کلینیک را جوړ کې بل شپه په کور کې مریضو ورلو کلینیک ته غدر وازه د شپې نه خلاص او ډیر اصلي یو ساده موټر مزل دی نو مو په کلینیک ته ډیر ضرور لرو السلام علیکم
احمد ظاهر قیس لوګر
ولایت ازری ولسوالۍ څخه پیغام خو مې په دې اونۍ کې د ازادي راډیو ته او بیا د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته دا ده چې د ډاکټر صاحب ناکامورا جاپانی اصل افغانو د ده وژل کېدل دا موږ ته یو داسې سبق راکوي چې موږ ته د نه منلو خبره ده. موږ په دې اړه ډېر ناخوښ یو، ډېر په درمن یو د ده په مرګ باندې، ځکه چې دا یو داسې اتل و، ځکه دې د اتل خبر کولی شو چې ده به په خپل هېواد یعنی جاپان کې د چاندي صندوقونه ایښودلي وو او په چاندو باندې به یې موږ ته دلته هغه پیسې راوړي او موږ ته یې دلته کار پر مخ بو او موږ ته به یې ویالې کیندلې او څاګانې راته کیندلې او موږ ته یې داسې یو فرصت برابرو چې موږ د خپلې داسې ځمکې څخه حاصل واخلو چې هغه موږ ته هېڅکله د منلو وړ نه وه. ځکه که موږ وګورو په درینور کې، په خیوې کې، په بیسودو کې، د ننګرهار په ډېرو ساحو کې ډېر کارونه کړي وو. موږ یوازې دا غواړو چې ډاکټر صاحب اشرفغني د دې ته یوه داسې ورځ معذبه کړي چې هغه بیا په راتلونکي کې زموږ نسل افغانان هغه ولمانځي او هغې باندې فخر وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو مننه کوم چې ازادي راډیو ته پیغامونه راستولې وو. په دې سره ورسېدلو د خبرونې دوهمې برخې ته 12 بجې او 10 دقیقې دی. ځل بیا له احمد شیبر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غزني په قرباغ ولسوالۍ کې تېره شپه 9 سیمه ییز سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد نن هم په پاکستان کې دی او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې کوي. د سولې ولسی حرکت غړي نن هرات ولایت ته رسیږي. د کونړ چارواکي وایي د مناګي د برېښنا بند رغونې چارې بشپړې شوي او په څو ورځو کې به رسمن پرانستل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره پلان لري چې د منځنۍ اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي. له طبي سرچینو سره په دې مالاماله سیمه کې د نفوس په خاطر چین او روسیه سره سیالي کوي او د افغانستان له لوري وسلوال د منځنۍ اسیا ثبات تهدیدوي. ترکیه د انقرې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د یو پریکړلیک په تړاو احضار کړ. د امریکا د مشرانو جرګې لخوا په تصویب شوي پریکړلیک کې یوه پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنیانو ډله ییزه وژنه نسل وژنه بلل شوې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ که په عراق کې د امریکا ګټو ته زیان واړوي واشنگتن به یې په وړاندې قاطع ځوابي اقدام وکړي.
مننه کوم احمد شیبر. دوستانو د خبرونه کولای سي چې د دې خبرونو جزئیات او تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولي، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. او اوس هم اونیز پروګرام د زهرو کاروانده پروګرام زموږ همکار عبدالنافع احمد چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافي ماتي مو تاسو ته د زهر خروان خبرونه وړاندې کوم. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د نشي موادو تر ډیر شو ډیر قاچاقونکي نیولې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په میدان وردګو ولایت کې 9000 کیلوګرام نشي مواد وسوځول شول. د 203 تندر قلوردو ویاند امل مومن رسنۍ ته ویل د قوس میاشت پر 19 نیټه افغان ګډو ځواکونو په سید آباد ولسوالۍ کې هغه 9000 کیلوګرام چرس وسوځول چې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په یو کور کې پټ کړل شوی ول. په دې عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره په وسلوال نښته کې د دولت څلور وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو په دوو عملیاتو کې څه د پاسه 200 کیلوګرام نشي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشي مواد سره د مبارزي پولیسو د قوس د میاشتې پر 13 نیټه د جلال آباد ښار د 9 ناحیې په یو کور کې 50 کیلوګرام تریاک ونیول. دغه ډول په دوهمو عملیاتو کې له نشي مواد سره د مبارزي پولیسو په 9 ناحیې کې 125 کیلوګرام چرس ونیول. د نشي موادو د قاچاق او ساتنې په تور دی کسان هم نیول شوي دي. د عدلی او قضایی مرکز محکمو څخه د پاسه دیش قاچاقون کی په بند باندې محکوم کړل. لانشې ماده سره د مبارزي عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد محید ازادی رورتو ویل د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو په علني غونډو کې دوه دیش قاچاقون کی له دوه څخنیولي بیا تر شلو کالو پوري په بند باندې محکوم کړل. خغلی موهید زیاته کړه چې امنیتي ادارو د نشې موادو د قاچاق په تور نه ویش کسان تر نیول وروسته عدلی او قضایی مرکز ته معرفي کړل او دوسی د سیرولو په حال کې دي. او دونه وروسته په خداده چې پولیسو په پکتیا ولایت کې صد پاسه 100 کیلوګرام چرس ونیول. له نشې موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رورېته ویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د پکتیا ولایت په احمد آباد ولسوالۍ کې په لومړیو عملیاتو کې 93 کیلوګرام چرس ونیول چې له هیواد څخه د باندې قاچاق کېدل. دغه ډول پولیسو په دوهمو عملیاتو کې په دې ولسوالۍ کې 50 کیلوګرام چرس ونیول. د نشې موادو د قاچاق او ساتنې په تور دوه تنه له 2 میلو وسلو سره هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دی. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د نشې موادو تر ډیر شو ډیر قاچاقونکي نیولې دي.
تلاشات کافی نبود و نیاز به تلاشات جدی ده هڅې کافی ندی. لنشې موادو سره د مبارزې په برخه کې نوري جدي هڅې هم پکار دي.
په یو بل راپور کې ودا هم واورو چې د عامه روغتیا وزارت وایي په ځوانانو کې د زیګه په نوم د نشې ګولې خوړل ډیر سوي دي.
د زیګه په استفاده کو دا هغه نورمال حالت نه شخص باسي تمام ورځ ودی او ګنګشت ورته پیدا کیږي.
په یوناني طبابت کې د معتادونو د درملنې په اړه له حاکم سید بشیر شاه سره مرکه لرو.
که یو معتاد روزانه نیم ګرام په اندازه باندې تور مرچ وخوري او نیم ګرام په اندازه باندې تریاک سکول راکم کی او یا په صد علاج کیږي.
د شیر الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې موادو درانیولو لپاره می د څلورو لک افغانۍ موټر په یو لک افغانۍ خرڅ کړ.
ته اوس وګورئ یو سپین ګرام نه جوړ کړی دی ریختو ارت څنګه خلاص.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خدای دې مو پرده وکړي نه پوهېږم چې څه وکړو. پوروړې هم یو او سږ کال دا نه کوم نشو کولای.
اوس خبرونه په کابل ښار کې د نشې موادو د قاچاقونکو د نیولو په موضوع باندې پیل کوو. په تیرو دوه اونیو کې د نشې موادو تر ډیر شو ډیر قاچاقونکي نیول شوي دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د جرمونو راکمولو لپاره د ولسمشر د خاص امر له مخې په کابل ښار کې د نشې موادو پر وړاندې مبارزه او د قاچاقونکو د نیولو لپاره عملیات ګړندې شوي دي. خو امنیتي کارپوهان بیا یوازې د نشې موادو د قاچاقونکو نیول کافي نه بولي. دوی وایي که د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او خرڅولو سره مبارزه ونه سي د جرمونو مخه نه سي نیول کېدی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد یاستر نه کړنی کوي.
نږدې دوی اونۍ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل امنیتي مسؤلینو ته امر کړی و چې په کابل ښار کې د جرمونو مخه ونیسي او د ټولو هغو اشخاصو او ډلو پر ضد د مبارزه وکړي چې جرمونو ته لار هواروي. په کابل ښار کې نشه یي مواد او د قاچاقونکو فعالیتونه د جرمونو د ډیروالي اساسي عوامل دي، ځکه چې قاچاقونکي کابل د نشه یي موادو د قاچاقو د لارې په توګه کاروي. د کابل د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر ارشاد نوري ازادي راډیو ته وویل دوی د قاچاقونکو او نشه یي موادو د خرڅونکو پر وړاندې خپل عملیات ګړندې کړي دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې یوازې په تیرو دوو اونیو کې د نشه یي موادو نږدې 40 کاروباریان نیولې دي.
ټول دو هفته 27 عملیات انجام بدې.
موږ په تیرو دوو اونیو کې 28 عملیات کړی دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې مو د نشه یي موادو 8 دیش قاچاقونکو او خرڅونکو له بیلابیلو نشه یي موادو سره نیولې دي. خداسي سندونه او شواهد لاسته نه دی راغلي چې و ځنګړي ډله د نشه یي موادو په قاچاقو کې لاس ولري، خو موجودیت یې هم نشو راډولای.
که څه هم د کابل امنیه قومندانۍ د نشه یي موادو د قاچاقي ډلو موجودیت ردوي، خو په دې ورستوي کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ د نشه یي موادو د قاچاقو یو ډله نیولې چې مشري یې د پولیسو یو افسر کوله. د نشه یي موادو کارپوه عباس فراسو یوازې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو هڅې کافي نه بولي. دی وایي چې باید ټولې مسؤلې ادارې عوام خلک په ګډه د نشه یي موادو له کښت، تولید، قاچاقو او استعمال سره مبارزه وکړي.
ای تلاشات کافی نبوده و نیاز به تلاش های
جدید. ده هڅې کافی ندی. لنشي موادو سره د مبارزه په برخه کې نوري جدي هڅه هم پکار دي. لنشي موادو سره مبارزه ملي همغږي ته اړتیا لري. لبد مرغچی په افغانستان کې د همغږي نشته. موږ لنشي موادو سره د مبارزه په برخه کې د ملي بسیج په نوم یواز یو اونۍ لرو چې په جنتري کې ثبت شوی دی. په دې برخه کې د افغان دولت اقدامات تر هغو پورې مطلوبه نتیجه نه ورکوي چې په ټول افغانستان کې د ملي بسیج پروګرام عملی نشي.
دا مروختیا وزارت د معلوماتو پر اساس د افغانستان ډیری متعدین په کابل ښار کې وشي او نشي مواد ته د اسانه لاسرسي له امله د وقایې او درملنې پروګرامونه مطلوبه نتیجه نه ورکوي. د کابل د امنیه قمندانۍ چیړنې ښیي چې په کابل ښار کې ډیر غلاوې او جرمونه هم هغه خلک کوي چې یا متعدین دي او یا نشي مواد خرڅوي.
محمد ایاز تر نه کوچ په کابل ښار کې د نشي موادو د قاچاقونکو د نیول کېدو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. وستنه شی ګولی په اړه معلومات ترکو. پرګابلین یا زګاب ګولی په درملتونونو کې ښکاره اواز اډانه خرڅیږي. دا ګولی ځوانان د نشي د پاره خوري او باندې متاده کیږي. د زګاب ګولی متاجن وای چی د دې ګولی یو د استعمال عمل نه روغان او ذهنونه یې ګډوډ سوي دي. طبي ډاکټران وای زګاب ګولی هغو ناروغانو ته ډیر ځان رسوي چی د شکر ناروغي او یا ذهني ګډوډي ولري. کدا ګولی د ډاکټرانو له مشورې پرته وخوړل شي نو څوک قربانی متاده کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته کولاندې کوي.
د کابل ښار د یو خوانزي د لسم ټولګي او سکون کې چې خپل اصلي نوم نخي او ځان ساده تر پیژني وای چې پر یوې انجلۍ مین وو. کله چې له هغې سره کوژده ونشوه نو لومړی سګریټ څکول شروع کړل او وروسته د نابړو انډیوالانو سره د ناستې ولاړې په نتیجه کې په زیګاب ګولیو اخته شو. سادت زیاتوي چې د ذهني آرامۍ لپاره زیګاب ګولۍ خوړلې خو اوس دې ګولیو متعد کړی دی.
تر څو چې د درملتون مالک ونه پیژني زیګاب ګولۍ نه درکوي. زه د هغو ملګرو له لارې له درملتون سره بلاسوم چې مخکې دا ګولۍ ځینې اخیستلې. لومړی ځل درملتون ته له خپلو ملګرو سره ورغلم ځکه یې زیګاب ګولۍ راکړې. ملګري مې ورته وویل چې که کومه ورځ زه نه وم نو زما دې ملګري ته ګولۍ ورکوه. تر هغه وروسته مې د درملتون والا انډیوال سو. بس زیګاب ګولیو رو رو دی حالت ترا ورسول.
طبي ډاکټران وايي چې زیګاب ګولۍ د پریګابلین درملو یو ډول دی چې د شکر ناروغي او ذهني ګډوډیو د علاج لپاره استعمالیږي. خو که روغ سړی د ډاکټر له مشورې پرته وخوري نور باندې متات کیږي. دا چې د زیګاب ګولۍ ډیر استعمال پر انسانانو څه ډول ناوړه اغیز لري په دې اړه د متدینو د درملنې د زربستریز روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د زیګاب ګولۍ خوړل ډیر خطرونه لري. دا چې سړی وژني
د زیګاب استفاده کو دا اغه نورمال حالت نه شخص باسي خوب د شخص ډیریږي ګنګسیت ورته پیدا کیږي تمرکز ضعیفی شخص اراده متاثره کوي.
د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست هم دا مانی چې په افغانستان کې په دې وروستیو وختونو کې ډیر ځوانان ټابلیټ کا او زیګاب ګولۍ خوري. د دې ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د نورو نشي موادو په پرتله د زیګاب ګولۍ د متدینو درملنه ګرانه او پیچلې ده.
سالای اخیر و امثال زیاتر شیو پیدا کرده جواب
په دې ورستوي کلونو کې پتیره بیا سخت کال د زیګاب ګولۍ استعمال ډیر سوی دی. دا اندېخنه وړ خبره ده چې زموږ ځوانان د ډاکټرانو له نسخې پرته خوري. کله چې دا ګولۍ له نورو نشئی موادو سره یو ځای استعمال شي نو خطر یې نور هم ډیریږي. اندا چې د مړینې او معلولیت سبب کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د افغانستان په سلو کې 50 متعدد نشئی ګولۍ او نور کیمیاوي مواد استعمالوي.
طبي ډاکټران وایي چې د نشي ګولیو خوړل د نورو نشي موادو استعمال ته لاره هواروي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یا پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په یونانی طبابت کې د موتاجونو پر درملنه باندې بحث کوو. یونانی طبيبان هم د اصل ډاکټرانو غونډې د موتاجونو درملنه کوي. دوی وایي چې هر ورځ د درملنې لپاره ډیر موتاجین ورځي. دا چې یونانی طبيبان په سو پړاوونو کې د موتاجونو درملنه کوي، لکه ملارو چارو کار اخلي، د ماشومانو او امیدوار میندو درملنه تر خپل منځ ته پیر لري. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک د یونانی طبيبانو د ټولنې له وغړي حکیم سید بشیر شاه سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په یونانی طبابت کې موتاد څه ډول تعریف شوی دی.
یو سړی نشاور شان چکی لکه شراب یا یو شی کشکی ودود کشکی لکه شیشه دا کوکوین دی ارکول دی که چرته استفاده ورنونه کی دی دا وجود ناراحت وی نارام وی. دغه ته مثلا مونږ په یونانی طبابت کې موتاد وی.
تاسو موتادین په څو پړاوونو کې تداوی کوي؟
مونږ اولین په معده باندې کار کو. کله چې معده د تسپیسی نه هغه د نور اعضای رئیسه او اعضای شریفه دغه ټول ته قوت ورکوي، یعنی جګر، پښتورګي، دماغ، زړه ټولو ته سږو ته دغه ته تقویه ورکوي. کوین د معدې تداوی سره سره مشترک د جګر علاج هم ورته کوش. کله چې د ټوخیږي باید جګر ورته درد ورنه کړي. هلته مونږ علاج ورته کوش، مثلا د سا په نورمال حالات باندې واخلي، بلغم یې زر جدا سي. کله چې بلغم زر جدا سي نو جګر ورته درد نه ورکوي. او په دویم حالت کې به موږ زړه او دماغ دا تر تداوی لاندې نیسو.
معتادین په کومو لارو چارو یا میتودونو باندې تداوی کوي؟
موږ په خپل طبابت کې د هیروینو یا مثلا د تاریاکو بدیل موږ لرو. د دې بدیل شته اجوائن خورسانی ورته وایي. که چیرته یو معتاد روزانه په شرشمو تیلو کې مثلا 10 ګرامه اجوائن خورسانی مخلوط کې په یو کیلو شرشمو تیلو کې او په دې باندې ټول وجود غوړ کې، نو هم وجود تقویه اخلي او هم وجود لږ دردونو نه تسکین شي، د ضرورت ورته لري. او بل موږ که چیرته یو معتاد وي د زړه مثلا ډیر متاثر شوی وي، ځکه په دې کې د وینې کمښت وي او د وینې هغه دوران خود سم ګورته وی، د هغو مخنیوي لپاره مونږ پلن خورما استفاده کولای شو. یعنی که روزانه یو معتاد د شپې وو دانې خجوري په اوبو کې واچوي او سبای په نهاره او اوبو مچ کی او هغه خورما استفاده کی، نو د هغه خمار خورما د فکوي. او ورسره که چیرته مونږ تور مرچ، که یو معتاد روزانه نیم ګرام په اندازه باندې تور مرچ وخوري او نیم ګرام په اندازه باندې تریاک سکول راکم کی، اویا فیصد علاج کیږي. که چیرته معتاد صحتمند ووسیږي، مونږ هغه ته یو علاج لرو، حجامه لرو. حجامه نمره دغه ده چې کله مونږ یو تیغ ویو په چاړو باندې یا مثلا هغه سرجیکل بلیډ باندې، مونږ یو پوستکی چیرو د غوښې په سر باندې او د پوستکی نه لاندې، دلته میکروبونه پراته دي. دغه فاسد میکروبونه یا هغه خلطونه چې هغه فاسد خلطونه دي، هغه کې د صفراوي کې د سوداوي کې د بلغم وي او که خپل میکروبي وینه پراته وي، یو معتاد تر ټولو نه زیات اوسنی چې مونږ ګورو هغه ته د تسکین د درد شي ضرورت وي. نو دغه درد چې رفع شي، د خپل نور بیا د ته آماده شي، د پزان کې اصلاحات راولي. او د حجامې نه علاوه مونږ مثلا بیرونی علاج لپاره مونږ مالش لرو چې علاج بدل کړته وي، یعنی مخل وي هغه پوستکه باید کې هر رقم د جلدی مرض نه پامان سي او د جلد لاره نه داخل ته مونږ قوت ورسو چې هغه وجود تقویه سي. د دین علاوه مثلا هغه اصول د حفظان صحت باید مراد کی. کله چې اصول حفظان صحت مراد کی، غذایی علاج وو کی، دوایی علاج وو کی او سره حجامه استفاده کی، نو ان شاء الله ست وصل کی امکان شته چې د معتادی حالات نه راوګرځي، عادي حالات ته باید درست.
نارینه ماشومان او امیدواری مندی چې غوی په نشه باندې اختوي، د غوی درمنه یو له بل سره څه توپیر لري؟
کله هم حامله زنان شکل مراجعه کوي، کله چې مونږ دوايي ورکوونه هغه مستقیمه نه هغه دوايي په ماشوم باندې اثر انداز وي، نو په دې حال کې مونږ باید له هغه دواینو نه استفاده ونکړو چې هغه سکت جنین سبب وګرځيږي. یو په مثلا دوايي حالات پر کرځي او بل په مقدار د خراب کې پر کرځي. رازو دې ته مثلا ماشومان او هم هغه سپینګری ساغه شي خپانیان وي، پاغه د علاج په کټګوري کې یو دی، یعنی د غو ظرفیت مثلا تغذیه حالات او د دوايي حالات ډیر چټوي.
پاسری درملو کې داسې درمل سته چې د علاج لپاره کاریږي خو خلک ور باندې معتاد کېدلای شي. آیا داسې یوناني درمل هم سته چې که څوک پر خپل سر استعمال کړي ور باندې معتاد کی؟
په یوناني درملنه کې بعضي بوټي داسې سته موږ سرچینه سیاخلو، موږ له حیوانات، نباتات او معدنیات له دغه درو نه سرچینه موږ اخلو. یعنی هغه بیا طبیب که مفردن استعمال کی او که مرکبن استعمال کی، نو هغه صلاحیتونه تر طبیب پورې محدود دي. کوم طبیب څومره خو مهارت سره ضررناکه حصه چې داغه اصلاح کوي، دغه موږ بیا د دې بدیل هم استعمالو، د دې مسلح هم استعمالو، بدیل مسر استعمالو شي. مثلا د دې هغه زیات اثرات، تیز اثرات، زهر الجل مواد دې را کنټرول کو، کله چې اصلاح کو هغه مضر اثرات مړ کو، او هغه احساس هغه مثلا ډیر زیات سمیت لري، مثلا سړی اوربانی معتاد کیږي، نشه کیږي، اوربان دي خمار کیږي، هغه اور مړ کو، ختم کو. او کوم چې پاک تصفیه مواد پات شي هغه بیا په مریض باندې تطبیق کو.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایست.
تاو ده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او سپردور سه وشپړنی مزنی سپوخ پریږي او واستخه خاطرې واردی. شیرولا د کاپیسا ولایت ته قابل وسوالي وسیدونکو دی، د وای چې دا تو کالو راهیسې نه شکوي. تر نشه مخکې په ایران کې ویلډینګ کاری کوله او شکاری جوړو، خو کله چې په نشو اختاسو نو هم کمزورې سو او هم روزي ګټل ځنی پاتې سو. دا چې شیرولا څنګه په نشو اختاسو او له دې عمله لڅ ډول ستونزې سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاس تر نکسره د زړه خواله کړې ده.
نشه نه مخکې په ایران کې خپل کار کوي، راویسکاري کارونه او ساختمانو کې د جوشکاري ولډینګ کاری دا ساختو کې ګلان ملان د شیانه مچو د ډیره فکرو د ډیره سوجو د یو غم د لارې نه کنه راځه دا وه دا غم به لکم شي او دا به دس شي او دا به شي. اول مره تاریخ کنه شروع کړه ایران نه چراغ لته افغانستان ته بس بل دغه نه دغه شیشه ته شروع کړه نن پکې غم کم شو تقریبا دوره به 500 اروپا ایران ته هم د اقتصاد نه هم د سید نور نه هم د انسانيت نه د هر چوکاټ نه یعنی وتلو پل خپلوان دوست آشنا و دا ټول ور نه لاس واستو. اصلا د غوند د فرهنګ او د جامع نه غوند موتی و مون زندګی نه ډیر شاته پاتې په کلونو کلونو نظر زمنګ د تروز دا نظر د نور کلیوالو په حساب باندې چې هغه کم سر کې او کم سر تلال او مون کم سر نو کم سر تشاته راغلو. تاسو به درته وایم چې په هغه ځای کې زمون کم ژوند و مون کم باغونه مثلا لرل موټرم لرل نور زندگی کا جوړه هکله چې دی کار ته من شروع کړه هغه کم خال چې شات اس من نو هغه ز من نه لاړل مخته په اصلاد دې ځای پیغام نه بلا کوته ورسېدل من دې بلا کونه بیرته جونګړی تر هغه یو خیمه تر هغه کیدلو چې به پیسو شول بس یو باغ په یو باندې من دې ګرو کو او هم پم دې لار نه غښو دې 500 سره باندې من دا دونیم خروار قرضانه ریکون موټر می پکې خرج ک زما په وجود من دې ډیر تاثیرات کړی دي زی پکړه يم. اول هغه عدد چې توس ګوره زې سپینګرانه نه جوړ کړه دې ریخت و ارڅ نه خلاص یو دا د شنه دي کنه چې انسان ته صحت ورکی که صحت یو لګره نظم ویګیره او یختان نسپینه نور به مثلا د سی یو بل غلطه نه استلم یو بل لاره ته به نه استلم کنه انسان غون تباکې د هر څه نه وباسینو په غاخو په وګو په ششتو په زړه په یختانو چې وکړو په هر څه کړه دې یو وخت هم قصه خمار شو مناستم چرت می واه واه چې سړی د سړی هونسته چلار شي ترنه پیسې را واخلي یا لار شي بل کارو کې لاړ می موټر می واه غ موټر می را وسته یو بل سړی د می و درو دکاندار ته دکاندار ته می و درو دکاندار نظر رو په 500 روپۍ دا متر نه غستلې کنه پرس که مثلا د دې موټر قیمت چې په 4 لک او د ماته په 10 یو قیمت ویل چې په 1 لک روپۍ هغه 1 لک روپۍ ته هم دوه نزه خوشاله نوم لک غزر روپۍ ته چې په هغه ساعت ماته راکولې چې زه خپل عمل پسیتلم کله چې مزان سره شرط و هچو لوال کته حال دی خو به ډیر بد حالات دی ورکه خدای پاک د مسلمان تر نو وساتي انسان په سترګه مې سړی ته نه ګوري نو په ژوند کې په خپل کور کې دروغ نه ویلي دې عمل مونږ دې ته مجبور کړو چې نو بچی نه
بم د خپل بچان خپل کور سره خپل کلی کې بم سم خبر نه کول به د غلط نه او په کور کې جنگ او داوی همیشه فریب دروغ دی عمل مجبور اولو دی عمل بر الله رنه الله چې خمار بشم نو به خپل پرده دوست آشنا هیڅوک نه پیژنه هر لاره ته بدل اسا شو
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گده میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوه دا ایروین چه کوئی
تا سی غواری چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نموتا دیگی
دادا سی مردار شای دا چه پا یو دود یه سڑای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم دی ازادی راژیو دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر دی پودر ما و حاصی را سرکی نا
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسی زما سرسم دخمنی کوی
دا ازادی راژیو در نو آوریدون کو دا دی دا زهر و کاروان خبرونه و رستی برختره و رسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کاکو جان له لسو کالو راهیسې په خپل مځکه کې کوکنار کرل، خو ناڅاپه یې پرېکړه وکړه چې دا ځل به په خپل مځکه کې بل تخم کړي. دا چې کاکو جان ولې ناڅاپه دا پرېکړه وکړه او دا ځل به په خپل مځکه کې څه ډول تخم وکړي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا څنګه شو تاریخ دې خرڅ کړل؟
هو خرڅ مې کړل.
په څو دې خرڅ کړل؟
بس خزه پښتنه مکوه.
ولې څه خبره ده؟
ډیر ارزانه مې خرڅ کړل.
په څو دې خرڅ کړل؟
هغه پیسې هم نکړې را جوړې چې موږ په مصرف کړي وي.
خدای دې مو پرده وکړي، نه پوهېږم چې څه وکړو. پوره وړې هم یو اوس ښکل ده، نه کوم نشو کولای.
بس نو دغه به مو قسمت وي.
بابا دا ځل پزمکه کې څه شی وکړو؟
بل شي خو ګټه نه کوي، مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو.
کوکنار خدا څو کاله کیږي چې کرو یا ما رسوی خو نه یو، پوره وړي له هم یو، دا څه کښتي اور واخلي.
بابا مور خو وای کوکنار خدا لاس کاله کیږي چې کرو یا کله مرز و کی او کله ارزان شي، ته دی خو غنم لا خدي
په خالا شو تمره پیسې به را جوړ کړي چې تر بل فصل پوري به مکو زاده به وسو. اوس خود سره او بو پیسې نه را جوړوي.
نه پويګم چې دا ولې زموږ د زمکه حاصلات کال په کال کمیږي.
نه پويګم ما ته هم لږ نه معلومیږي.
بابا وای چې د ملک انوار کړه د زراعت مامور راغلی دی او بزګرانو ته مشورې ورکوي، موږ به ورشو د خپل مشکل به ورته وایو.
یاره فکر نه کوم چې د زراعت د مامور په مشورو به شل کو.
خیر دی سړی ورسه خبرې واوره، که ګټه ونه کې تاوان خو نه درته کوي.
بابا مور مې خوای یو سل ورشه.
ښه سمه ده ور بشم.
مجید به چای ته مور سره ولاړ شي.
نه مجید به ښار ته ولاړ شي سودا به راوړي.
سمه ده زه به ښار ته ولاړ شم.
ښه نو زه به د زراعت مامور ته ورشم. مجید زویا ته د موټر سایکل کلی راکا.
دا دی واخله.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام کاکا، ستړی مشی؟
خیر وسی، ته هم ستړی مشی.
راځه دغلته زما څنګ ته کینه.
سمه ده کینم. ځوانه وایي چې دلته د زراعت مامور راغلی دی او بزګرو ته مشورې ورکوي، دا مامور کوم یو دی؟
کاکا هغه مامور زه یم، مهرباني وکړه څه خدمت مو وکړم.
خبره دا ده چې زه یو ټوټه ځمکه لرم.
ها ها،
دا لس کاله کیږي چې کوکنار پکې کرم.
څو وایي لس کاله؟ نو بیا خو به د خیر ډېرې پیسې راټولې کړي وي.
والله کم یوه افغانۍ دوه شوي، تر سټه په پورو کې غرقیم.
ولی خلق وای چې کوکنار ډېرې پیسې جوړوي.
هو نور ته ډېرې پیسې ور جوړي، خو مې والله که دا لس کاله ګټه خوړلې د مصرف پیسې لانه را جوړي.
نو ستا کوکنار ولې دومره لږ پیسې جوړوي؟
دومره ډېر اضافي واخه پکې راشنه کیږي چې تر کوکنار اضافي واخه ډېری.
ها بل مشکل یې څه دی؟
بل دا چې هر کال مرض کوي، نه پوهېږم چې ولې یوازې زما کوکنار مرض کوي.
بس 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 زه پوه شوم چې ستا مشکل څه دی. ته هم دې کوکنارو په بل اخته کړی.
څنګه خپلو کوکنارو په بل اخته کړی؟ نور خلک اسمان ته وخېژول او ما ته بلا شول.
کاکا خبره دا ده چې هر څوک پرله پسې په خپله ځمکه کوکنار وکړي نو وحشي یا اضافي بوټي ورسره عادت کېږي. که شل وار از مکه واړوي تخم یې پاتې وي بېرته راشنه کېږي. همدا اضافي بوټي کوکنار په مرض اخته کوي.
نو اضافي واښه خو یې موږ ځینې ریبو،
خو ریښې بیا هم پاتې وي.
رښتیا هم چې ریښې خو یې پاتې وي.
همدا اضافي بوټي د کوکنار اوبه او خواړه خوري، لکه د یوه بوټي اوبه او سره چې په لسو بوټو وویشل شي. همدغه دلیل دی چې ستا د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
مامور صاحب، ستا مشوره څه ده؟ څه شی وکړم؟
زما مشوره خو دا ده چې دا ځل په ځمکه کې بل شی وکړه، مثلا غنم وکړه، بیا به یې وګورې چې تر کوکنارو ډېرې پیسې در جوړوي او که نه.
مامور صاحب، کور دې ودان چې زه دې پوه کړم، دا ځل به غنم وکړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ساعت